راټولې کړلې چې فرخنده دراته شاکده یو کتاب دی چې پښتو او فارسی مقالې وښاغلي.
کتابونه تاسو خپل انتخابوي چې به چاپوي ک نور دوستانې درته لیږي، دغه معیار د انتخاب مو څنګه ده؟ د کتابونه
زما سره ملګری مرسته کوي چې زه کور ودانې، زما ملګری اکثره فرهنګیان دي، لیکوال دي، نو بل د مارکیټ غوښتنې تم ګورو او ځینو خلاو ته ګورو چې مثلا په کم ځای کې خلا ده که موږ وکولای سو د خپل چاپ یا د خپل ترجمو نو په مرسته خلاوې پوره کړو. نو زما سره ملګری همکاري کوي، زم ګورم چې مثلا کم کتاب ښه دی او کم کتاب باید زموږ خلک ولولي. ځینې بیا داسې چې مثلا ځینو دوستانو تیار کار پر کړی ما ته وایي چې مثلا داسې یو کتاب لرو، ځینې موږ ورته وایو چې که تاسو پر دا کتاب کار وکړئ ځکه په دا برخه کې تاسو پوهیږئ او دغه پښتو ترجمه کوي یا یې ولیکئ.
سروش صاحب، په تیرو کلونو کې چې ما له ځینو ناشرانو سره خبرې کړې دي هغوی وایي په پښتو ژبه علمي کتابونه ډېر کم دي. فکر کوم دوه اونۍ مخکې یا درې اونۍ مخکې داسې یو رپورټ مو درلود د پکتیا نه، هلته هم ځوانانو دا شکایت کوو. ما چې پخوا مرکې کړې وې ویل وې چې فروش ډېر د ناولونو ده، تاسو چې کتاب پلورنځی لرئ اوس د کومو کتابونو غوښتنه ډېره ده؟ ځوانان څه ډول کتابونه غواړي؟
اوس ډېر کتابونه چې ځوانان یې غواړي یا خلک غواړي هغه تدریسي کتابونه دي چې هم په دولتي پوهنتونونو او شخصي پوهنتونونو کې تدریسېږي. نو خو پاره کې موس مثلا موږ د ټیپ په برخه کې ډېر شپږ پښتو کتابونه لرو چې استادانو لیکلي یا ترجمه کړي دي. د انجینرۍ په برخه کې، په اقتصاد کې دغه خلاط لري او هدا پرې ډکه سوی ده. خو دا حتمی خبره ده چې موږ ستونزې لرو لکه څنګه د ژوند په نورو برخه کې لرو په کتاب کې هم لرو. اوس مثلا په ټیپ کې ځینې کتابونه هر کال راځي خو هغه یو کس پر هغه باندې کار نه کوي، هغه پوره یو ټیم یا یو اکاډمي پر هغه باندې کار کوي چې هغه اپډیټ مثلا په ټیپ کې کوم معلومات راځي هغه په انګلیسي باندې لیکل کیږي او مختلفو هیوادونو ته استول کیږي. نو هغه ستوان یعنی دغه توکو کولم یعنی ډیره منطقي نه ده چې موږ دې هر کال دومره اپډیټ کتابونه لکه په انګلیسي کې لرو په ټیپ کې هم ولرو، ځکه موږ اکثره ډاکټران لیکوالان نه دي. نو اوس تر یو حده پورې دا سوی دی، اوس دغه د تدریسي کتابونو مینوال زیات دي او مجبورم دي چې واخلي ځکه دوی پوهنتون وایي. د دې په څنګ کې سیاسي کتابونه نن سبا خلک ډېر خوښوي، په ځانګړي ډول هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې لیکل شوي یا بهرنیانو د افغانستان په اړه لیکلي، داسې کتابونه خوښوي. او ځینې نړیوال اثر یا ناولونه یا لنډې کیسې چې پښتو ترجمه شوي خلک یې لولي او مطالعه کوي.
په مجموع کې په کتاب پلورنځي کې څومره کتابونه لري؟
په مجموع کې خو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د عنوانونو په حساب کې وایم تقریبا د 2500 شاوخوا عنوانه کتابونه لرو.
سروش صاحب، په دې وروستو کې مو د مسخ په نوم یو ناولګوټی چاپ کړی ده، دا چا ژباړلی؟
مسخ د فرانس کافکا یو مشهور ناولګوټی دی چې د نړۍ اکثرو ژبو ته ترجمه شوی وو. مسخ ناول زما یو ملګری دی او ډېر ښه لیکوال او ژباړن دی، جبار فراز، چې په سویډن کې اوسیږي. هغه ته دې کتاب په اړه راته وویل چې زه کار پر کوم او ترجمه کړې مې دي. بیا چې کله ما د دې لیکوال په باره کې واورېدل ولاړم، د هغه په باره کې مې پر انټرنیټ باندې او په ځینو کتابونو کې ولوستل. کافکا د شلمې پیړۍ په ډېرو مهمو څیرو کې راځي، خصوصا د ادبیاتو او ځینو هغه لیکوالانو چې په ادبیاتو کې د نوبل جایزې ګټلې د ده په اړه وایي چې مثلا موږ چې کله د کتاب وکتې یا دغه لیکل مو وکتل موږ حیران شولو چې داسې لیکل هم امکان لري چې اوسي. نو بیا زما هم تلوسه سول او پر دې مې ټینګار وکړ چې ډېر ژر یې تصحیح کړي، ترجمه یې کړي او راولېږي. نو بیا دا کتاب راولېږي چې اوس موږ چاپ کړی دی.
سروش صاحب، څو داسې نورې کتابخانې شته دي په کابل کې چې دغه ستاسو د کتابخانې په څیر باندې کتابونه لري؟
دقیق شمیر خو نه دی معلوم، خو کتابخانې یا
هغه چې مشهورې دي،
کتاب پلورنځي ډېر زیات دي. خو څومره چې ما لیدلې یا زه ورځم تقریبا د 500 په شاوخوا کې ډېرې غټې او ښې کتابخانې چې منظم کتابونه راوړي، کتابونه چاپوي او خلک ورځي.
ډیره مننه سروش صاحب، کور مو ده.
او مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د ژوند مهمه چاره کومیدی او کومو ته باید لومړیتوب ورکړو. دا د دې نقل استاد راته وایي چې وږما جبر خیل راوروي.
بوډا حکیم چې دا ځل د درس خونې ته ورغی، ایولو یو کڅوړه یې په لاس کې وه. له کڅوړې یې یو لوی مرتبان راویست او شاګردانو ته یې وویل، دا خو بینې چې تش دی. شاګردانو ورته وویل، هو استاد تش دی. بوډا استاد کڅوړې ته لاس وغځاوه او دا ځل یې د هګیو هومره لویې تیږې ورنه راویستلې. تیږې یې په مرتبان کې واچولې. مرتبان یې له همدې تیږو ډک کړ او شاګردانو ته یې وویل، آیا مرتبان ډک شو؟ شاګردانو په یوه خوله ځواب ورکړ، هو استاد ډک شو. استاد یو ځل بیا کڅوړې ته لاس وغځاوه او مردکۍ یې ورنه راویستلې. مردکۍ یې مرتبان ته واچولې. مردکیو د هګیو په اندازه غټو تیږو پوچولو او خالی فاصلو کې ځای ونیو. بوډا استاد تر هغو پورې مردکۍ مرتبان ته واچولې چې د تیږو ترمنځ خالي ځایونه پاتې نه شول. هله یې له شاګردانو وپوښتل، څنګه مرتبان اوس ډک شو؟ شاګردانو په یوه خوله ځواب ورکړ، اوس نو بیخي ډک شو. بوډا استاد مرتبان په میز باندې پریښود، په کڅوړه پسې ورغی او شګې یې ورنه راویستلې. مټ مټ یې په مرتبان کې واچولې او مرتبان یې ښه وخوځاوه چې شګې د مرتبان هر تش ځای ته ورسي. کله چې مرتبان پوره ډک شو، له شاګردانو یې پوښتنه وکړه، څنګه اوس؟ څنګه؟ شاګردانو ورته وویل، اوس نو د هېڅ شي ځای پکې نه دی پاتې. استاد مرتبان په میز کې خود دوی ته یې مخ واړاوه. ورته یې وویل، ژوند همداسې مرتبان ته ورته وګڼئ. د ژوند مهمې چارې لکه حلاله روزي ګټل، د کور لغړیو سره محبت کول او خپلې روغتیا ته پام کول، دا د هګیو هومره غټې تیږې وبولئ. یو څه کم مهمې چارې لکه د خوښي ودانۍ جوړول یا په ډېره تنخواه پسې ګرځېدل مردکۍ وګڼئ. او د ژوند غیر مهمې چارې لکه نن د وریجو په ځای خوروا خوړل یا د کوټې سپین رنګ په سر رنګ بدلول شګې وګڼئ. که موږ د ژوند په مرتبان کې اول شګې واچوو، نو ټول به ډک شي او مهمو کارونو ته به ځای پاتې نه شي. بهتره دا ده چې کارونه په مهمو او غیر مهمو وویشو او مهمو ته اول ځای ورکړو.
شاعران څه ډول اسطورې جوړوي؟ دا اسطورې له اصلو اسطورو سره څه فرق لري؟ په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل څو مشهورې اسطورې راته وایي او بیا په دې راته غږیږي چې کوم ډول تخلیق ډېر هنري دی. ښاغلی درمل وایي،
یو درېم ډول چې شاعران په خپل اسطورې جوړوي، د شاعرانو اسطورې د حقیقي اسطورو سره یو توپیر نه لري. چې حقیقي اسطورې د پخواني انسان تخیلات دي، خو دغسې تخیلات چې د دوی دیني عقاید و، دوی عقیده ورباندې کوله او دوی ته ډېر مهم وجودي و. خو د شاعرانو اسطورې چې دي، شاعران هم عقیده نور باندې لري، نور خلک هم عقیده نور باندې لري. د تخیل په مټ جوړې شوې وي د هنر د ایجاد دپاره. پخوانیو خلکو د جدي موخو د تشریح دپاره، د خپل لاشعور د تشریح دپاره کارولې. شاعران چې اسطورې جوړوي، لکه مونږ چې په حسن تعلیل، د حسن تعلیل په نوم یو سند لرو چې هغلته شاعران د طبیعي حوادثو یا د پیښو د تشریح دپاره د عوامل تراشي. شاعران هم د تخیل په لاس کله کله اسطوره ډوله تخیل وکاروي او اسطوره ډول شعرونه ایجاد. دا دریم ډول کرونه د اسطورو د ادب سره یا د شعر سره. د نذیر احمد نذیر یو شعر دی، په دې کې تاسې وګورئ چې د شپې ورځې ترمنځ چې کوم ترتیب او تناسب دی، چې اول مر راځي ستوري او سپوږمۍ نه ښکاري، بیا وروسته سپوږمۍ راځي او ستوري په ټول اسمان کې خورو وروي، لمر ځي، د دې ترمنځ یو اسطوره ډول تصور تراشل شوی. نذیر وایي چې لمر په سپوږمۍ مین شو، لمر له سپوږمۍ سره مستي وکړله او په مسته کې د سپینې سپوږمۍ د سپینې غاړې امیل وشلولو، او مرغلر یې اسمان باندې خورې ورې شوې چې اوس یې واړه خلک ستوري بولي. لمر اوس د خپلې مستۍ سزا په خپله ګالي. لمر هر سهار خپله رڼه لمن کې له لر اوبر نه یې راټولې کړي، په دې هیله چې شپې سپوږمۍ سره یو ځای وپوي. مګر جانانه ماښام نه پېژني، ماښام ظالم دی، ماښام ظلم وکړي. ماخام د شپې په لمسون د لمر لمن له لاسه وخویوي او مرغلرې ټولې تیک پتې شي. دا د شپې ورځې د ستورو د سپوږمۍ او د لمر د ښکاره کېدو پټېدو ځینې علتونه دي چې شاعر په تخیلي ډول تشریح کړي او یوه استوره ډوله ټوټه یې ورنه جوړه کړي. او دغه تصور په ګڼو استورو په هندي اساطیرو کې هم شته. یوه هندي استوره دی په هغې کې ویل کېږي چې لمر او سپوږمۍ دوه ښځې وي چې ګڼ لخکر لخکر اولادونه یې لرل. یوه ورځ لمر او سپوږمۍ سره کېناستې او وی ویل چې د دنیا د پاره زما سره نه کافي دی، په دغومره اولادونه څه کوو، ده به ووژنو. سپوږمۍ ورسره ومنله چې سمه دي، وبه یې ووژنو. لمر خپله ټول اولادونه د ستورو عمره اولادونه یې هغه یې ووژل، خو سپوږمۍ په خپلې خبرې وفا ونه کړه، هغه خپل اولادونه ژوندي پرېښو. اوس هره ورځ چې لمر راخیږي، سپوږمۍ د دې د ویرې نه چې زما اولادونه ونه ویني پټې کړي، او بېرته چې لمر ډوب شي د دې اولادونه بیا راښکاره شي. دا د اساطیرو تاثیر دی. او د نذیر په شعر کې هم دغه پیښه په یو بل ډول تشریح شوې، اساطیري طرز تفکر ورګر شوی او تخیل لاسې کارېدلی، لکه په استورو کې چې کارېدلی وي. د استورو او د شعر، د استورو او د سینس رابطه سرچپه ده. ګڼ داسې شعرونه شته چې شاعرانو مثلا استوري پکې تروشلي دي. د غفور لیوال یو شعر دی چې هنداره ولې حافظه نه لري، د دې دپاره یوه استوره جوړه شوې. دا یو سوال دی. د کاروان صاحب په شعرونو کې ګڼې استوري تروشل شوي دي، مختلفو عواملو دپاره، د طبیعي عواملو دپاره او د نورو ښکلاګانو دپاره استوري تروشل شوي، چې په هغوی کې تخیل داسې کارېدلی لکه په استورو کې چې کارېږي. او استوري موږ چې د تخیل بحث د اول نه راروان کړی په تدریج تدریج، مونږ اول تشبیه وویله، بیا مستعاره وویله، بیا سیمبول، ځینې نور شیان. استوره، استوره مو ځکه د تخیل وروستي بحث ته پرېښولې وه چې دا تر د پخوانیو عناصرو ټولو هنري ترینه ده. علت یې دا دی چې مونږ په هنري ادبیاتو کې یا په هنر کې د تخیل په اندازې پسې ګرځو. که په یوه هنري ټوټه کې تخیل مثلا د اندازې وړ کو چې لس ګرامه وي، او په بلې هنری ټوټې کې تخیل 50 ګرامه وي، نو د دویم هنری ټوټه 15 چنده هنری دی د اول نه. مونږ چې کله تشبیه وایو، زه وایم زلفې د شپې غوندې دي. دلته لوستونکی همدا چې ووایم چې غوندې دي، د دې تشبیه د تورې نه پوهېږي چې دی خو نه، خو یو مشابهت لري، یعنې دا دوه بیل شیان دي. وروسته د تصویر دوی خواوې سره نږدې کېږي، د یوه خواوې ورنوزي استعاره جوړېږي. په استعاري کې تخیل د تشبیه په نسبت زیات وي. په استوري کې لوستونکي مجبور دی، زه چې کله ووایم چې سر وروانه وه، لوستونکی د تخیل باید خپل وکړي چې خاص سر وخو نه روانېږي. د روانېدو نه معلومېږي چې سر و مشابهې دی، دا یو تصویر دی، او خو هغه بل اړخ څه شی دی؟ تصویر د فعالیت کې چې خو نو څه کېدای شي چې روان وو او د سر و سره ورته دي. اخر د تخیل کشف کوي چې دا ممکن یوه دنګ نجلۍ وخی. یعنی لوستونکي ته د تخیل فرصت ورکول کېږي. په تشبیه کې د تخیل فرصت نشته، استبدادي قانون دی. وروسته سیمبول راځي. په سیمبول کې دغومره اشاره لکه په استعاره کې چې مونږ ویل چې سر روانه وي، وقرینه وه، په سیمبول کې دغه قرینه هم نشته. لوستونکي مجبور دی چې ټوله ډیټا، ټول معلومات صرف د تصویر د واټ نه وباسي، د مشابهې نه. مثلا صرف یو ټکی ذکر شوی وي، د دې نه هر لوستونکی سلګونه معنی اخلي، دا یوه معنی هم نه وي. او لوستونکي مجبوریږي چې د دې معنی به دا وي، د دې معنی به دغه وي، د دې لکه ما چې د سیمبولونو په برخه کې مو مثالونه ورکړل، ډېر مثالونه وو. د استاد پسرلي یو شعر و چې سین به ولې بې میو مستیږي نه، غوټې تړلي دي په غر پورې. په دې شعر کې د سین او غر زرګونه معناوې درلودلی شي، او هر لوستونکی خپل خپله معنی ورنه اخیستلی شي. چون د تخیل ساحه ډېره پراخه ده. په تشبیه کې که زه ووایم چې زلفې د شپې غوندې دي، ته د زلفو نه بله معنی نشي اخیستلی. ته مجبور یې چې فکر وکړې چې د تصویر دوه اړخونه دغه دي، شپه او زلفې. په استعاره کې هم د قرینې موجودیت مسله محدودوي، ځکه ووایم چې سر وروانه وه، ته د دې نه د ډبرې مطلب نشي اخیستلی. مجبور داسې یو شی ووي چې هغه سر به حرکت تړلی وي، د روانې کې سره محدود کړه. په سیمبول کې معنا له محدودېږي او د تخیل ډېر وکړ کړي. په ستوري کې غیر د تخیل نه هیڅ هم نشته. یعنی که مونږ او تاسې د تخیلي تصویرونه راواخلو، ورو ورو تخیل پکې ورزیاتوو او حقایق ورنه کموو. په تشبیه کې وایي چې زلفې د شپې غوندې دي، په هغې کې د غوندې ورنه کم کړو، حقایق ورنه تراشو 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 تراشو، اخر سوچه تخیل پاتې شي، مونږ ستوري ته ورسېږو. په دې حساب مونږ وایو چې استوره په تصویرونو کې یا په تخیلي تصویرونو کې تر ټولو هنري ترینه ده. او دا د سینس سره یو عجیبه سرچپه او معکوس اړیکې لري. یو دی میتولوجایزنگ استلا ده یو دی میتولوجایزنگ سنس دی میتولوجایزنگ پروسا په مخ بیای دی میتولوجایزنگ دا نه چې سنس چې کله دی په دې دی حقیقت سره مخامخ کیږي مثلا دی باران باران څنګه راځي په دې اړه د استورو خبرې ما درته وکړې چې استورو څه ویل چې باران څنګه راځي بیا وروسته فلسفیانو د عقل یا د لوګوس په رڼا کې دم سره تعقیب کړه چې باران ولې کیږي طبیعت کې څه مسوي خو وروسته سینس ثابته کړه چې باران څنګه کیږي په تجربوي ډول یا شپه ورځ څنګه راځي یا نورې پیښې سینس اوس په تجربي ډول سینس چې کله راځي د ټولو حقایقو نه میتوس یا تخیل تراشي ورنه لرې کوي لرې کوي لرې کوي تر څو چې سوچه حقیقت پاتې شي دې ته ډی میتولوجایزنګ وایي یعنی د میتوس د استورو د تخیل لسته کول تراشل د یوې پدیدې نه خو هنر میتولوجایزنګ پروسه په مخ وي یعنی هغه د یو حقیقت سره تخیل ګډوي 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 چې اخر حقیقت بیخي پکې ختم شي او سوچه هغه ته ورسیږي تخیل ته ورسیږي مثلا د دې شپې ورځې په خبرو واخلو د دوو خونو په تعقیب کوم شپه ورځ سینس وایي چې لمر د کائناتو په مرکز کې ده ځمکه د لمر په شاو خو دوه ډول حرکتونه لري یو انتقالي او یو محوري په محوري حرکت کې کومه برخه چې لمر ته مخ وي اغل ته ورځ راځي کومه برخه چې پناه وي هلته شپه راځي او دا بیرته ګرځي کله چې کومه برخه اغه بل برخه چې ورته مخ شي هلته ورځ شي بل ځای کې شپه شي دا سینسي حقیقت په تجربه ثابت دی د ګالیله د تیوري نه راوتلی او د کوپرنیک او د سینسي عالمانو تحلیل ده چې مونږ په فزیک او په طبیعت کې دا یو ډول ده اوس کا دې تحلیل ته لګي دي تخیل خو ګور ګټ کوم مثلا کارون سی وای چې د ژوندون په ګوتو برګي تسبی وایو هم په ورځو هم په شپو یادو خدای د کارون سی په شیر کې د تخیل خر آزاد شو یعنی شپه او ورځ داسې دی لکه برګي تسبی دا د تخیل اغه لومړی مرحله ده چې اوس په دې تشبیه په حالت کې د لګ تخیل ور داخل شو اوس کله تخیل لګ نور مر ډیر شي مثلا د دې نه استعاره جوړ شي کرون سی وای چې کله چې لمر په کلی سر و هي او شپه د وړانګو په خنجر و هي دلته لمر استعاره شوی د دې پلاس کې د وړانګو خنجر دی او شپه ور باندې وای او د دې وهلو فعل د وړانګو خنجر دا پرسونیفیکیشن دی دا د استعاره لوی خصوصیت ده د اگر د پخوانی بیت نه په دې کې تخیل ډیر دی کومه هنري حساب کوو دې ته ځکه هنري وایو چې په دې کې پرسونیفیکیشن دی هلته تشبیه دی په پرسونیفیکیشن کې د تصویر قوت زیات وي هغلته مونږ صرف تخیل کوو چې شپه ورځ د برګو تسبو غونتی دي دلته لمر وینو چې د وړانګو خنجرې په لاس کې د شپه ور باندې وایي د یو جنگ عیني تصویر وینو اوس که دغه استعاره نور هم پیچلی کو په استورۍ اړول غواړو د شاید یو بیت چې شګفتک ټله کلمر تندی هر چاته چې پتله د سی پوش تمام جهان شي په دې کې د تخیل نه غیر هیڅ نشته مکمل تخیل دی او چون د تخیل برخه پکې زیاته شوې د هنر په لحاظ هم استوري ته ورنږدې دی کیږي دغه ډېر هنر دی علت څه شی دی شاید وایي چې د کوپرنیک د سینسی عالمانو یا د سینسی منطق خبره هلته پرېږدې شپه ورځ په دې نه راځي چې لمر په مرکز کې د ځمکه محوري حرکت کوي دا خبرې ګپ دي خبره دا ده چې لمر هر چاته یو شان خندېدو روښانه تندی درلودو او ټول خلکو ته یو شان کتل د ده ویړ تندی و کله چې دای لاړو د دې لمر لوېدو ته مرګ وایي کله چې دای ډوب شو ولوېدو یا مړ شو اوس دا شپه چې د شپه شپه نه ده د ځمکې یوه برخه د لمر نه ده پناه شوې بلکې ټولو کایناتو په لمر پسې د ویر جامې اغوستي دا د ویرنې ماتم ده په لمر پسې ماتم د تورې جامې اغوستل شوي دا ساتیري ډول تر فکر دی د استوري جوړول دي یعنی هنر دا کوي چې شیان میتولوجایزنګ کوي ما درته وویل چې شپه ورځ څنګه راځي دا سینسي علت مو وي او بیا مو ورو ورو تخیل ورګاټ کو ورو ورو میتولوجي اخر میتولوجایز شو یو حقیقت دی یو سنسي حقیقت نه حقیقت وترشل شو صرف تخیل پاتې شو همدا رقم د دې سرچپا کورن کی سنس د دې سرچپا کور کی مثلا د نرګس پاړه چې موږ استوره وي د نرګس پاړه استوره دا ده نرګس ذکر ټکی دلای چې په یونان کې یو مغرور ځوان واغه چاته نه ورکتل او خایسته او بیا ورس په خپل ځان پسې زاره چاو دی شو بیا ورس ته شاعران ورو ورو دا خبره را کوي د استوري نه مثلا وایي چې مستستر گی نرګس دی د تشبیه ته روټی شي یا مثلا کده شي د استعاره په بڑا هم رغلی وي چې نرګس په یو په خولار دی یا د اقبال په شعر کې راځي چې نرګس له چند دی نرګس نو ګوري اړوند دی دغه سیاست استعاره مرغلی په ادبیت کې بیا ورس د تشبیه په حد کې مرغلی چې د نرګس شوی یعنی خیال ورو ورو پکې راکمیږي هلته استوره د استعاره او بیا تشبیه کنه چې ستا سترګې د نرګس غونتې دي یا د سترګو نرګس دا د تشبیه په هدکې دي مګر که د دې نه هم راټیټ کړي د نرګس په اړه د زراعت د یو متخصص خبرې واورو دا مستقیم حقیقت دین خیال تراشل شوی دستورین خیال تراشل کیږي استعاره استعاری نه چې تراشل شي تشبیه دی تشبیه نه چې وستورل شي حقیقت او حقیقت هم چې په تجربوي حقیقت وو سنس ور مجوري یعنی سنس دی ڈی میتولوجایزم پروسه په مخړی او هنر دی میتولوجایزم پروسه په مخړی دا د باندې سنس او د هنر ډیر جالب توپیرونه دي بل خبره ده چې هنر چې په کومه ساحه کې اوج ته رسیدي هغه استوره دی میتولوجي میتولوجایزینګ په مرحله کې مثلا موږ یو حقیقت د دې په دین حقیقت وتر شو میتولوجی ته ورسو یا میتولوجایزیکو نو اوش ته ورسیږي لکه د شیدو شید مثال موږ ورکو او په دې حالت کې سنس صفر کیږي یعنی د میتولوجایزینګ په مرحله کې سنس صفر دی نشته سنس او کله چې سنس اوش ته رسیږي مثلا د زراعت د یو متخصص خبرې د نرګس په اړه ځکه بیا هنر صفر دی یعنی د دوی دوه د اوج ټیکي سره سرچپه دی کوم ځکه چې استوره دی هلته سنس نشته سوچ تخیل دی حقیقت نشته کوم ځکه چې سنس دی هلته تخیل نشته نو په لحاظ هنر هم نشته چیرته چې سنس صفر دی هلته هنر پاوچ کې دی چیرته چې هنر پاوچ کې دی هلته سنس په صفر
نو په دې حساب ډاکټر صاحب تاسو د خبرونه ما برداشت ده چې هر شاعر غواړي چې یو ډیره هنري ټوټه ولري یو ډیر هنري شعر ولري نو د استوري لمن دي
بالکل کچری غوړی چې شاعران چې هنري پاوچ کیوی دا یو طبي پروسام دی چې پلونګي سر کې شاعران تشبيهات جوړوي بیا استورو بیا استعاری ترسیږي ما یو څلنه لوسی و چې په فارسی ادبیاتو کې د خراساني سپنه تر عراقي سپ پوری تقریبا 200 300 کال مزل دی او د دوی یو توپیر دم دی چې د خراساني سپنه تر عراقي سپ پوری شاعران د تشبيه نه استعاری ترسیږي یعنی کله چې په یو تصویر کې خیال د تشبینه تر استیاری پوری حرکت کوي دا دومره لوی مزل دی چې څو پیړۍ نسی او د شاعرانو یو سب بدلیږي یو نسل بدلیږي یو نسل شاعران باید ځینې تشبیهات وتروشي چې هغه په استعارو وړوي بل نسل باید وتروشي چې په سمبولونو وړوي یو بل نسل وتروشي چې په استورو وړوي د ډېرو کم شاعرانو به دا خوشبختي نصیب شوي وي چې په خپل ژوند کې د هنر ټول پړاوونه تجربه کړي او خپل شاعري د استورو هڅه وکړي خو که غواړي چې ډېر هنري شاعري وکړي دوی کولی شي د میتولوجایزینګ پروسه په مخ یوسي یعنی خپل تصویرونه اساطیرو ته ورنږدې کړي د ټولو شیانو علتونه او د ټولو طبیعي حوادثو د ټولو ښکلاګانو شاته چې کوم علتونه دي دا په تخیل په خیال پورې وتړي او کچېرې غواړي چې
سنس نړۍ ته مخه کړي
نو بیا کولی شي چې د ټولو هنرونو نه تخیلات وتراشي سوچا حقیقت ته ورسیږي او دا د سنس او د هنر یو توپیر هم دی ځکه نو موږ وایو چې په استوري د ادبیاتو ډېر خلاق او ډېر هنري تخیلي توکی دی چې ډېر خلاق شاعران ایجادولی شي او ځینو شاعرانو د یونګ خبره ده چې شاعران چون د جمیل لاشعور یا د ټولنیز لاشعور د لوی دریاب په غاړه ناست وي دوی ډېرو لاشعوري او اساطیري حقایق سره ډیر نږدې وي ځکه یو خدوی خپله تخیل لري بل دا دوی د جمعي لشعور هغه پټ ارکیټیپونه هم پیژني نو د شاعرانو په خبرو کې یو پخوانی اساطیري طرز تفکر ډیر فوران کوي بیرته راژوندی کیږي یو دا چې دوی خپله جوړوي بل دا چې دوی پخوانی اساطیر هم لوستي وي هغوی ته هم ځینې تلمیحات کوي زما په نظر د استورو سره زموږ اړیکه په دوه دلیله د شکېدو نه ده یو دلیل دا دی چې انسان په زرګونه کاله د اساطیرو سره ژوند کړی دای که څه هم اوس په سینسي نړۍ کې اوسي خو چون د جمیل شور د استورو سره اړیکه لري په دې لحاظ دا چې کله اساطیري طرز تفکر واوري یا استوروي خبر واوري دا په اوسنۍ سینسي او تجربوي نړۍ کې د یو ناشنا تخیلي تجربې اوریدل دي چې د خوند نه خالي نه دي بل خبره دا ده چې سینس هم تر اوسه پورې ټول حقایق ته ځوابونه نه دي ویلي او ټولې پوښتنې نه فلسفه حل کوي شي نه سینس تر اوسه پورې حل کړي د علم او د معرفت یو جزیره داسې هم ده چې هغه مطلقه د پوښتنو سره مخامخ دی مثلا سینس لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې په دې نورو سیارو کې به څه وي ستارو سیاگی جهان اور به نور څه دی د زمونږ نړۍ نه زمونږ طبیعت نه خو چې مونږ وینو نور څه ششته کې نشته په دې اړه سینس څنګه روانه کړی خو هغه شای چې لا د سینس د تجربې او د تعقل لاس نه دی ورسېدلی په هغې ساحه کې یا په هغې جزیره کې د تخیل لاس خامخو شامل وي. یعنی دا اوس که زه ورته خبرې کوو تصورات جوړوو چې مثلا په مریخ کې یا په زحل کې به څه ډول خلق وي زما ته مجبور یو چې دا په تخیل جوړ کړو. او نو په دې لحاظ د تخیل سره چون د انسان اړیکه نه نشکېږي زه فکر کوم چې د اساطیرو سره به هم اړیکه دوامداره وي. او په دې لحاظ اسطورې د ادبیاتو د دینی مطالعې د اجتماعي مطالعې د پخوانۍ بشر پېژندنې د پخوانیو انسانانو د عقیدوي لیدلوریو د پېژندنې لپاره ډېر جالب بحث دی. موږ په دې بحث کې صرف له شعر سره چون زموږ بحث شعر دی د شعر سره د اسطورو په اړیکې باندې خبرې وکړي که چیرې وغواړو چې هغه لوستونکي یا اورېدونکي غواړي په اسطورو باندې پخپله پوه شي د میتولوژي یا د اسطورو پېژندنې ډېر جالب کتابونه دي چې په غرب کې لیکل شوي زموږ په ژبو کې ځینې ترجمه شوي ځینې نه دي ترجمه شوي د افغانستان په ژبو کې د میرچا الیاس د کتابونه او د جلال ستاری کتابونه یا نور د ټولو ملتونو د هند پخوانی اسطورې د یونان پخوانی اسطورې د اروپایي د عراق پخوانی اسطورې د چین پخوانی اسطورې د دوو اساطیرو ګڼې ګڼې غټې غټې مجموعې چاپ شوې د دوی لوستل یو دا ګټه لري چې د پخوانیو انسانانو د تخیلاتو سره مشنا کوي ډېر الهامونه ورنه اخلو. او بل دا چې د شاعرۍ سره مرسته کوي د هنر سره مرسته کوي د تلمیحاتو په برخه کې. او بله خبره دا ده چې د اساطیري ډوله طرز تفکر د راپارېدو سبب کېږي. او لویه تر ټولو مهمه خبره ده چې کله کله شاعرانو ته دا فرصت هم ورکوي چې خپله پس استوره جوړونی لاس پوری کی.
ډاکټر صاحب دا استوره له خوبونو سره څه ارتباط لري څه اړیکه لري؟
او بالکل د خوبونو د استورو ترمنځ ډېر یو جالبه تشبیهي او یو رابطه ده. خوبونه د یو انسان د فردي غوښتنو د فردي ارمانونو د فردي ایدیالونو او د فردي غرایزو سیمبولیک تمثیل دی. موږ په خوبونو کې خپل خوب ارمانونه خپل ایدیالونه او خپلې غوښتنې په سیمبولیک شکل وینو. ارواپوهان وایي چې لکه څنګه چې خوب زموږ د لاشعور نه راخوټېږي او په سیمبولیک ژبه خبرې کوي همدغسې که د دې ټولې اجتماع لاشعور یو لاشعور وبولو د تجمع لاشعور وایي د یونګ په ژبه دا استورې چې دي د دې لاشعور نه راټوکېدلی خوب دی. یعنی استورو ته هم ارواپوهان یا استورپېژندونکي د اجتماع خوب وایي چې په دې کې د ټولې اجتماع د ټولې ټولنې غوښتنې اجتماعي غوښتنې یا ګډ ارمانونه ګډ ایډیالونه او ګډ راتلونکي د ارمانونو یا د ایډیالونو د تصوراتو په سیمبولیک ژبه پکې تمثیلیږي او هغو ته تجسم ورکوي.
په دې د ټول بشر مشترک خوب.
بالکل د ټول بشر یا د ټولې ټولنې خدوه یو مشترک خوب. او په دې لحاظ د شعر سره هم ځکه اړیکه لري چې شعر هم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه خبرې کوي، خوبونه هم په سیمبولیک او غیر استدلالي ژبه کوي، او ستوره هم د ټولې ټولنې ارمانونه ایډیالونه او غوښتنې او غریزې په داستانونو او کیسو کې په تخیلي شکل وړاندې کوي. نو په دې لحاظ استوره هم د ټولنې خوب ته ورته دي چې د هغوی د جمیل او شعور فورانونه تمثیلي او سیمبولیکه بڼه پکې اخلي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.